نن اوازيا
نا نا وضعیت د خبرونه قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله تاسو ته خدای دې وکړي تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. د نن ورځې په خبرونه کې د په افغانستان کې د یو مهم بحث او د یو مهمې مسلې په اړه بحث کوو او تاسو ته جزئیات لرو. هغه د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو او د طالبانو د ناراضي قومندان مولوی مهدی مجاهد ترمنز د جنجالونو مسله ده. په دې اړه به ورستی خبرګونونه په دې اړه په جګړو کې د وژل شوی د ملکی کسانو د وژل کېدو د ادعا په اړه جزئیات ولرو. په دامدې بحث لپاره مو د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی نذیر احمدزی صاحب هم خبرونې ته میلمه کړی دی. انشاءالله لږ شېبې وروسته به هغه هم موږ سره په خبرونه کې وي. اما تر هر څه لومړی ستاسو پام د نن ورځې د مهمو خبرونو جزئیاتو ته.
ویان احمد الله ارشیوال د بشری حقوقو مدافع ډلې وای د طالبانو له لوري په کابل کې له جوړیدونکو غونډې د مثبتو بدلونونو تمنه لري. د راپورونو پر بنسټ طالبان را روانه چهارشنبه په کابل کې د دوی په خبره د دینی عالمانو یوه جرګه جوړوي. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مشره هیدربار وای فکر نه کوي د طالبانو لخوا جوړیدونکې جرګه کې څوک خپل غږ پورته کړی شي یا د افغانستان توکمیزه تنوع منعکس کړي. د طالبانو په مشرۍ د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو ته خوراکي او غیر خوراکي بشپړې مرستې رسیدلې او اوس اړتیا ده چې د کورونو د رغېدو فکر یې وشي. په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د تېرې سه شنبه په شپه شوې زلزله کې لږ تر لږه 1150 تنه مړه شول او زرګونه کورونه ونړېدل. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی ډلې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مواد، انرژي بخونکي بسکټ او نور مواد برابروي. د دغه سازمان د آسیا پاسیفیک څانګې نن په یوه ټویټ کې ویلي له تېرې چهارشنبه په دې زلزله کې تر زرو ډېر کسان مړه شوي چې په هغوی کې 1550 کوچنیان هم شامل دي. دغه سازمان د ټپیانو شمېر شاوخوا 3000 یاد کړی. ګڼو هیوادونو او سازمانونو د زلزله ځپلو سره د بشري مرستو اقدام کړي. دغې زلزلې تر ډېره په پکتیکا ولایت کې ډېر خلک اغېزمن کړي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغانستان بانک د پیسو د راکړې ورکړې په کولو کې له خلکو د فوریکس د نه کارولو غوښتنه کړي. دغه بانک ویلي چې لا هم په مرکز او ځینې ولایتونو کې له دغې لارې پولي راکړې ورکړې کېږي او دا غیر قانوني چاره ده. افغانستان بانک ویلي دوی هڅه کوي چې دغه کسان وپیژني او ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري. فوریکس د پیسو هغه آنلاین بازار دی چې کاروونکي کولی شي په دې بازار کې په آنلاین بڼه پیسې سپما او یا هم له یو ځای بل ځای ته ولیږي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. متحده ایالات ښایي په همدې روانې اونۍ کې د اوکراین لپاره د توغندیو د داسې پرمختللي سیستم چې د لرنا او منځني واټن توغندیو د دفاع وړتیا ولري درانیولو اعلان وکړي. یوه سرچینه چې په دې هکله معلومات لري د رویټرز خبري اژانس دا معلومات ورکړي. دې سرچینې همدارنګه ویلي چې واشنگټن ښایي د اوکراین لپاره د نویو امنیتي همکاریو اعلان وکړي چې د توپونو مهمات او د توپونو ضد رادارونه پکې شامل دي. سرچینې ویلي چې متحده ایالات اوکراین ته دا نظامي مرستې په دې خاطر ورکوي چې د روسیې د یرغل په مقابل کې د دې هیواد پوځي اړتیاوې پوره شي او په ښه توګه مقابله وکړی شي. ملګري ملتونه وایي د اوکراین جګړه ښایي د مخدره موادو غیر قانوني تولید ته وده ورکړي ځکه د تریاکو د بازار راتلونکی د ناورین ځپلي افغانستان په برخلیک پورې اړه لري. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن په خپل کلنی راپور کې ویلي د منځني ختیځ او جنوبي اسیا مخکنۍ تجربو ثابته کړې چې جنگي ساحې ښایي د جالي مخدره موادو د تولید د عمده عامل په توګه عمل وکړي. راپور وایي د افغانستان وضعیت چې د 2023 کال کې د نړۍ په سطح د تریاکو 80% تولید کړو د مخدره موادو د بازارونو په تحولاتو اغیزې وکړي. طالبانو پر استایو کې د مخدره موادو په کښت او تولید بندیز اعلان کړی. متی الله عابد، امریکا غږ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اوري. ټاکل شوی د ناتو د غړو هیوادونو مشران د همدې رواني میاشتې په 9 او 10 د هسپانیې د مادرید په ښار کې جرګه شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د سویډن او فنلند د مشرانو سره ګوري. دا دواړه هیوادونه غواړي چې د ناتو غړي شي. فنلند او سویډن وروسته تر هغه د ناتو د غړیتوب غوښتنه وکړه چې په ګاونډي هیواد اوکراین روسیې یرغل وکړ. ټاکل شوی د ناتو د غړیو هیوادونو مشران په دې غونډه کې د دې دواړو هیوادونو په غړیتوب بحث وکړي. د جنوبي افریقا پولیس د لږ تر لږه 20 کسانو مرموزه مړینه څیړي چې ډیری تنکي ځوانان دي. دغه کسان د ایست لندن ښار په یوه مشهور بار کې دننه مړه وموندل شول. چارواکو ویلي چې د قربانیانو ډیری برخه هغه تنکي ځوانان وو چې د عالي لیسې د پای ته رسولو خوشحالي یې لمانځله. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 5 او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، د نن ورځې خبرونه د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت او د طالبانو د پخوانی قومندان ترمنځ به جنجالونو ته ځانګړې شوې ده. په دې شاوخوا نیم ساعت خبرونه کې به زه سمیع الله جلازی ستاسو سره په پروګرام کې یم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی مرستیال ښاغلی نذیر احمدزی صاحب را بللی دی. له نیکه مرغه احمدزی صاحب موږ سره په سټوډیو کې دی. مخکې تر دې چې احمدزی صاحب ته ولاړ شو، د بلخاب د جګړو وروستی حال دا دی چې د طالبانو ویاند ساعت مخکې ذبیح الله مجاهد کابو یو ساعت مخکې امریکا غږ ته دا تایید کړی چې اوس په سرپل کې، د سرپل په بلخاب کې جګړې پای ته رسیدلې دي. د طالبانو ځواکونو ټولې سیمې نیولې دي او باغیان، ظاهرا د باغی کلمه د مهدی مجاهد او دغه پلویان ته کارولې ده، ویلې دي چې دا ځواکونه اوس تښتېدلي دي. په دې اړه به د ذبیح الله مجاهد لنډې څرګندونې واورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ کې د قتلونو او ملکي کسانو ته د زیان رسیدو د ریپورټونو په اړه ژور اندېښنه لري. یا سازمان ویلی دی چې د جګړې ارخونه مکلف دی چې د نښتو پر مهال د جګړې قوانینو ته په بشپړه توګه پام وکړي او ملکي اهدافو ته د زیان رسیدو څخه ډډه وکړي. په افغانستان کې یو شمیر سیمه ییزو رسنیو د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د بلخاب په یو شمیر برخو کې په داخلېدو سره لږ تر لږه 2 ملکي کسان وژلي دي. که څه هم طالبانو د دغو 2 کسانو د وژل کېدو د ادعا په اړه د امریکا غږ تماسونو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو د سرپل والي له دې مخکې ویلي و چې د بلخاب له خلکو سره نیکه رویه کوي.
انشاءالله ما د مردم ولسوالۍ بلخاب اطمینان میتیم کې ما د مردم بلخاب هیڅ مشکل نداریم. مردم بلخاب با ما هستن، هر روز پیام داره.
د بخښنې نړیوال سازمان څرګنده کړی ده چې دا د طالبانو د حکومت مسؤلیت دی چې د ملکي کسانو په وړاندې بریدونه ودروي او عدالت او شفافیت رامنځته کړي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنت هم د یوه ټویټ په کولو د بلخاب د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
له بلخاب ولسوالۍ څخه د غیر قانوني قتلونو، د ملکي کسانو د بې ځای کېدو، د جایدادونو د تخریب او د بشري حقونو د نورو سرغړونو د اندېښنې وړ راپورونه راغلي دي.
ښاغلی بنت زیاته کړې ده چې له بعد مرغه دا موارد د معلوماتو د نشتون، د انټرنیټ د بندېدو او رسنیو ته د نه لاسرسي له امله نشي تایید کېدلی. د بشر د حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیاله پاتریشا ګاسمن هم د بلخاب وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
له بلخاب څخه د اندېښنې ور رپورټونه چیرته چې ویل کېږي طالب ځواکونو په یاده ولسوالۍ کې د ولسوالو مقاومت د غچ اخیستلو په هدف یو شمېر زندانیان اعدام کړي دي.
که څه هم تر اوسه د قومندان مهدي مجاهد لاړخه د جګړو او د وژلو په اړه رسنۍ سره څه نشته، خو شیعه جهادي قومندان محمد محقق پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو فشار واچوي څو بلخاب ولسوالۍ کې وژنې ودروي. محقق په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې طالبانو له څو ورځنیو جګړو وروسته د بلخاب د ولسوالۍ مرکز او ته کلی نیولی دی. د طالبانو دفاع وزارت د جون په 15مه نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د هغوی د جلا شوي قومندان مهدي مجاهد د پلویانو په وړاندې د تصفیوي عملیاتو د پیل تایید وکړ. مولوی مهدي د طالبانو له پخوانیو قومندانانو څخه و چې په دې وروستۍ کې له هغوی څخه جلا او په وسلوال مخالفت لاس پورې کړی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
قدر من اوریدونکو، تاسو د بلخاب د نښتو او جګړو په اړه پوره بشپړ راپور واورید. که څنګه چې ما مخکې وویل، د ولسي جرګې پخوانی استازی ښاغلی نذیر احمدزی صاحب راسره دی. احمدزی صاحب، تاسو به هم راپور اوریدلی وي او د بلخاب د جګړو او د ورسې تحولاتو څخه به خبر یاست. لومړی غواړم دا وپوښتم چې تاسو د بلخاب د جګړو په اړه څه معلومات لرئ؟ وضعیت څه ډول دی؟ ستاسو معلومات څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو د تاسو طریقه تاسو اوریدونکو له دونکو ته سلامونه ونې کیلي. ثانیان په افغانستان کې د زلزلې لوجه نه چې کوم شهیدان ته وي غوته جنت الفردوس، زخمیانو ته عاجله شفا، او په غم کې او په درد کې ځان سره شریک کړو. دا چې په افغانستان کې او بالخصوص په پاریاب ولایت او یا بلخاب ولسوالۍ کې باندې مخه تیرا مې سوي دي. زمونږ هیله دا ده چې باید ولس نور قرباني نه شي، ځکه ولس ډېر تکلیفونه لیدلي دي او ملکي تلفاتو باید مخنیوی وشي. او ثانیاً طالبانو کولی شو چې دغه موضوعات د خبرو له لارې نه حل کړي وای، جنګ ته ضرورت نه و. اوس خو نه خارجي قواوې شته، ټول افغانان دي که دوی وایي چې مونږ دغه فتوحات حاصل کړي دي یا دغه توره مو کړې ده، خو دا هم د ولس په مټ باندې کړې ده. باید ولس ته احترام وشي، ملکي تلفات منځته رانه شي. ډېر خبرې افغانان باید مرکو جرګو لارې نه حل کړي، ځکه افغانستان د مرکو جرګو کور ده. همدارنګه افغانستان متشکل اقوامو نه ده، باید ټول اقوامو ته احترام وشي. او تر څو پورې چې احترام اقوامو ته نه وي، موږ بار بار دا ویلي دي چې په افغانستان کې یعنی اهل یو نو درونه دي، موږ او تاسو بېخي یو واقعي اقلیت ده.
یا هم آرام نه افغانستان نه آرام کېدلای. بالکل. زه به کنه غواړم امدی موضوعاتو ترازو د پښتنو کوم چې ستاسو په نظر دغه اختلافات ولی د طالبانو په منځ کې رامنځته شوی دي؟ دا لومړی مورد نه دی. مخکې تر دې هم په فاریاب کې یو مورد لیدل شوی و چې د طالبانو یو پخوانی قومندان مولوی عالم مخدوم د طالبانو د حکومت سره جنجال وکړ، حتی وسلواله جګړه وشوه او پیغه تور ولګید چې په سړی تختونو کې لاس لري، چې وروسته بیا دا موضوع ثابت هم نشوه. ستاسو په نظر د طالبانو ترمنځ دغه اختلافات څه کودل شوی دي؟ د مولوی مهدی د ګوښه کېدو یو دلیل دا خودل شوی چې دای د بامیانو کې د استخباراتو رئیس و او له ریاست لري شوی، نو ممکن د بلغه وروسته مخالفت کړي. تاسو د طالبانو د ډلې ترمنځ په تیر شلو کلونو کې خورا منسجمه ظاهرا ښکاره کېده، اوس دغه مخالفتونه د مخالفتونو دلیل په څه کې وینئ؟
دا تقریبا یو معمول ده په غونډه نړۍ کې چې هغه ډلې چې حکومت ته به رسیدلې دوی ډېر متفق کې یو هغه لري. کله چې حکومت لاس ته ورشي، دا نه شي کولای چې ټولو ته هغه رقم ته چې څه په کار دي په هغه طریقه باندې هغوی ته ځایونه پیدا شي، هغه پوستونه ورکړي، هغه قدرت ورکړي. نو دغه اوس جنګ د قدرت جنګ ده په افغانستان کې، نور خبره به نه وي. نو طبعا طالبانو هم هر څه ټول خپل ځان پورې محصر کړي دي، یعنی له دوی نه شی نه اضافه کیږي. نه دا د افغانستان ملت ته باید ملت په دې کې زعیم شي، ملت ته ځایګاه ورکړلی شي. نو ما په آن خاصه وجه همدا ده چې نن سبا کوم اختلافات د طالبانو منځني منځته راځي، ټول د قدرت په سر باندې دي، نه یوازې دغه ډېرو منطقو کې. نور هم دغه رقم ته دوی پخواني ملګري د هغوی سره قربانۍ ورکړې وي، هغوی ته بعضو ته په حکومت کې ځایګاه نه ده ورکړل شوې په هغه اندازه چې هغوی کوم تصور کاوه. نو همدغه وجوهات دي چې نن سبا په بعضې ولایتونو کې لکه بدخشان کې، یا مثلا تاسو یادونه وکړه دا دوه درې ولایتونو کې اختلافات منځته راغله. خو موږ ویره دا دا چې تاسو قومي او سمتي نشي ځکه دا د قدرت جنگ دی څو اشخاصو دا باید ولس دي کې قرباني نشي او لسته احترام وشي.
بله احمد صاحب، تاسو دلیل که څه هم تاسو یو څه جزئیات ورکړل، زه غواړم دا وپوښتم چې ستاسی په نظر ولی د غیر پښتنو طالبانو جنجال ظاهرا له پښتنو طالبانو سره رامنځته کیږي؟ ولی په فاریاب کې ازبک طالب قمندان او په سرپل کې هزاره طالب قمندان د طالبانو سره جنجال کوي؟ آیا واکمن طالبان چې اکثریت یې پښتانه دي، دوی نه غواړي چې نورو طالبانو ته، د طالبانو نورو قمندانانو او چارواکو ته واک ورکړي؟ او که بل دلیل ده؟
بدبختانه به ووایم چې دغه بعضې عادتونه له مخکې نه هم په افغانستان کې موجود وو، ځکه چې موږ تاسو کتلي دي قدرت په سر باندې اکثره قومونو به په خېټې اچولې وي، نو اوس غواړي چې هغه خوبونه بیا وویني. نو هغه نشي کېدلی، باید افغانستان قانونمند شي، ټول اقوامو ته د دوی د حقوقو مطابق هغوی ته جایګاه ورکړل شي، د دوی څومره حق کېږي. نو بعضې خبرې دا هم شته، دا دام له هغه نه لرې نه دي چې هغه کوم ټیکهداران چې وو پخواني، هغوی هم اوس کوشش کوي چې بېرته هماغه چې کې لاسته راوړي. نو زما په اند باندې په دې کې مهمه خبره دا ده، په طالبانو باندې موږ غږ کوو چې افغانستان د ټولو مشترکن کور ده، دا خبرې باید قومي سمتي نه شي. دلته هغه شته ده، محاکم شته ده، دوی باید دا واضح کړي چې دغه کس یا مثلا مهدي یا له دې نه مخکې هغه کوم قومندان چې وو دا جرم پردی ده، هغه باید دوی هغوی افغانو سره شریک کړی وای تر څو پورې دا خبره قومي او سمتي نه وای راغلی. نو دغه رقم ته بعضې مشکلات پیدا کیږي. دا په افغانستان کې پخوانه هم دغه رقم ته به چوکۍ په قومونو سره ویشل کېدلې چې دغې ښې پایلې نه وي. باید افغانستان کې یو قانون منځته راشي او هر هغه څوک چې لیاقت لري، وړتیا لري، هغه په دندو وګمارل شي تر څو پورې د افغانستان لکه نورو هیوادونو کې پرمختګ خواته لاړ شي. که چیرې دا هم بیا موږ په قومونو باندې ویشو، دغه رقم ته حالات او دغه رقم منځدي جنگونه ته راځي، نو د دې فائدې به ښې نه وي. طالبان باید دغه وضاحت ورکړي، نه دغه رقم ته چې ګمنامه لکه اوس ټول قومي رنګ اخیستی ده، سمتي رنګ اخیستی، دغه رنګونو ته باید دفاع وکړي او د دغه
احمد صاحب همدې موضوع ته راځم. ستاسو په نظر که دغه مشکلات د اصولي لارو څخه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه هوار نشي، دغه ډول مشکلات د افغانستان لپاره، بیا په خاص ډول د طالبانو د نظام د بقا لپاره څومره خطرناک ګڼل کېدای شي؟ سره دې چې طالبانو حکومت تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا یا د هیڅ هیواد لخوا تر اوسه په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی، دغه ډول جنجالونه خپل د افغانستان په منځ کې، بیا په خاص ډول د طالبانو د قومندانانو ترمنځ، څومره خپل طالبانو ته په آینده کې خطر متوجه کولای شي؟
په دې کې شک نشته دا چې طالبان یو غټ چیلنج سره مخامخ دي، ځکه دوی تقریبا دغه د اته نهه میاشتو کې ونه شو کولای چې هاته په یو ملک باندې دوی ځان په رسمیت وپیژني. نو دوی باید له ډېر احتیاط نه کار اخیستلی وای، خپل افغانان د افغانانو زړونه لاسته راوړي وای، نه د ټوپک په خوله باندې. دوی اوس هم بعضې مناطقو کې هماغه زورواکي ده، هماغه رقم ته د قانون څخه هغه نشته ده، سرغړونه کوي، عفه اعلان کړی ده، د دې باوجود خلک دي زده کیږي، نیول کیږي. مثال په توګه تاسو بلدلی تور د مکه پښتیکا کې هغه یو سنگیر سید ابراهیم، هغه کار هم څنګه یو روحاني کورنۍ ده په افغانستان کې یو ځایګال لري، دغه نیونه، دغه دې زده کونه هم دغه فاصلې نور ایجاد دي. د دوی باور کمی په جامعې کې، دلته دوی دغه خبرې اعلان کوي چې راځي چې افغانان د دې خپل کور د خپلینې یو کمیسونی اعلان کړی، دغه باوجود دغه رقم ته خبرې نو دا ډیره پخیری اجازه ولای شي. طالبانو ته پکار ده چې دوی دغه مشکلات یا دغه خبرو ته به خصوص افغانان تر خپل څنګ ودري، بعد لږ نه دوی کولای شي چې دغه کومې پټکی کوي یا دا کوم زور کوي، دا د نړیوال سره دوی په امیز باندې کولای شي چې خبرې وکړي. او که دا رقم ته دوی خپل منځ کې داخلي اختلافات راشي، نو دا لري نه ده چې افغانستان خدای دې نه کی جا یو بدبختانه یو نورو جګړو خواته قومي سمتي زبانی دغه ویره مونږ سره دا چې دی وړو خبرونه خبرې غټیږي، باید دې دوی مخنیوي وکړي. دا خبرې ټولې دوی علما دي، کمیسونونه لري، د خبرو لارې نه باید دا خبرې حل کړي، نه د ټوپک لارې.
بله احمد صاحب، ستاسو په نظر د مشارکت غوره لارې څه دي؟ دنیا هم په طالبانو په مکرر ډول په تکراری شکل غواړي چې دوی باید همشموله حکومت په افغانستان کې جوړ کړي. تر اوسه د همشموله حکومت د جوړېدو نښې نه دي لیدل شوی. ستاسو په نظر د طالبانو د دغه اقدام د نه کېدو عمده دلیل او یا ویره کوي د طالبانو څه ده؟ ولې دوی زړه نه کوي چې واقعي همشموله حکومت رامنځته کړي؟
ګوره، مهمه په یو مملکت کې قانون ده، دا هر څه قانون برابرۍ که چېرته دوی غواړي، او دغه قانون اسلامي قانون، ځکه له اسلام نه هیڅوک انکار نه شي کولی. واقعي اسلامي قانون پلي کړي، انشاءالله په افغانستان کې د فساد مخه نیول کېږي. د هر څه د هغه کسان چې هغوی مسلکي دي، که دوی د فاسد نوم پېښې کار پېښې، که قانون ورته جوړ کا، هیڅوک فساد نه شي کولی. نو په کار دا چې دوی کار اهلي کار ته وسپاري، مسلکي کسانو ته وسپاري، تر څو پورې حکومتداری آسان خبره نه ده. د دوی لپاره همدغه یو افتخار هم بسو. دوی باید اوس غیږه خلاصه کړې وای په واقعیت سره، که درونه یې غوښتي وای، او دغه سلسله یا حکومتداری مخې ته بولې وای. له اوسه پورې هر څه په ټپه ولاړ دي. دا نه شي کېدلی چې د ډاکټر پوست یې یو عام وګړی واخلي، د انجینرۍ د همدی واخلي، انجینر ته انجینر په کار ده، ډاکټر ته ډاکټر په کار ده. همدغه رقم ته که درونه موږ تاسو لرو په افغانستان کې، یو غوی په دې شل کلو کې ډېر ښه ځوانان دي، موږ تاسو تربیه شوي دي، یو غوی ډېر مسلکي دي، باید یو غوی له زده کړو نه، د یو غوی له افکارو نه استفاده وکړي. بدبختانه چې دا نشته تر اوسه پورې. ټول همدغه تنظیمي، لکه پخوا موږ تنظیمي خبرې کولې، اوس هم ګروي خبرې دي. طالبان له خپلو نه ماسې وا بل څوک نه ویني چې هغوی په حکومت کې جایګه ورکړي. په افغانستان کې ډېر پاک اشخاص ته، ډېر پرکار اشخاص ته ده، یوه تا باید دوی جایګه ورکړي که غواړي په افغانستان کې حکومت وکړي. او که فکر یې دغه یې، ما په نظر باندې دغه کومه پالیسي چې اوس دوی روانه کړې ده، د دې آینده څخه نه وینم. ښه خبره دا ده چې دوی دغه غونډه هم راغوښتي. په دې غونډه کې دا فیصله وشي چې واقعیا سره هغه کومه افیس اعلان کړي، هغه عملي کړي. تر څنګ یې اشتباهات یوازې نه وو دو جانبه، وو دوی هم له ملت نه، یو هغه خلک چې دردېدلي دي، ستړي شوي دي، همدغه کې قربانۍ لاسه ورکړي، یو معذرت وغواړي، تر څو پورې واقعیا وروري منځته راسي، د خلکو له زړونو نه دغه نفرتونه لرې شي، او د واحد افغانستان لپاره ټول یو کار وکړي.
بله، احمد صاحب، تاسو د کادرونو د راستنېدو په مسله یاد کړه. یو تعداد پخواني سیاسي څېرې یا هغه کسان چې پخواني حکومت کې افغانستان ته هم راستانه شوي دي، ممکن یو تعداد نور هم وغواړي چې افغانستان ته ستانه شي. اما په ورته وخت کې په افغانستان کې د تیر حکومت د ځینو نظامي غړو، همدارنګ ځینو سیاسي څیرو د پنهه کېدو راپورونه هم ورکړل شوی دي. په خاص ډول نړیوال بنسټونو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. دوی وایي چې ځینې هدفي وژنې ترسره شوي دي. په مجموع کې دغه بهیر یا دغه وضعیت تاسو څه ډول ځوابي؟ واقعا د دوه کادرونو یا د تیر حکومت چارواکو او مسولینو لپاره خه بستر تر اوسه په افغانستان کې، خصوصا د طالبانو په رژیم کې، برابر شوی کنه؟
ما په دې باندې مو خوشحالي کو چې افغان هم خپل وطن ته، خپل کور ده، ځکه وطن وطن وي. موږ تاسو دغه د پرمختللي هیوادونو کې ژوند کوو، خو بیا هم وطن وطن وي. د هغه ارمان ده موږ سره چې خدای پاک په افغانستان کې حالات نورمال کړي، ټول افغانان به ورځي. خو ورته د هدف هم دا چې دوی باید داسې نه ده چې اوس یو سړی خپل وطن ته لاړ شي، باید له غل تجربو نه استفاده وشي. ما په ان چې څومره مشران اوس تللي دي، هغه هم دومره چې په خپل کور کې او تر خپل هغه پورې محدود دي، د دوی له هغه نه باید استفاده وشي. حکومت یې هغوی ته جایګاه ورکړلی شي، یو اعتباد منځته راشي، یو ورورولي منځته راشي. مهمه دا ده، اعتباد مهم ده. نو که دغه رقم کړنې ترسره کېږي، لکه مخکې ما اشاره ورته وکړه، لکه د سید ابراهیم آغا، نو دغه یو غټه صدمه نور د پروسې ته رسوي، افغانان نور دې باوره کوي. ښه خبره دا ده چې باید واقعیت سره افهام واقعي افوي، ورورولي واقعي وي، او د افغانانو غوښتنه د کدرونو هم په واقعیت سره وي، هغوی ته په حکومت کې جایګاه ورکړي، د هغوی له نیرو نه، د هغوی له انرژي نه، د هغوی له پوهې نه، د هغوی له هغه نه مسلک نه استفاده وشي، تر څو پورې موږ او تاسو د دغه بحران نه ځان وباسو. ځکه افغانستان اوس په ډېر اساس وخت کې ده، تر څو پورې چې نړیوال مشروعیت موږ لاسته نه راوړی، نړیوالو سره یې موږ روابط نه یې کسوي، دغه اقتصادي ستونزې تر څو پورې به دغه افغانان برداشت کړي. یعنی تاسو یقین ولرئ په افغانستان کې نن سبا ډېر سخت حالات دي، یعنی له اندازې نه زیات سړی تصور هم نه شي کولی. خدای افغانان دې خدای په غړ زړه نور کړی او ته دې په خپل زړه باندې تیری اخرم دا بڑا راوځي او دا بڑا سره وو دې بیا مخنیوي څوک نشي کولای دې نه بیا یو خونریزه انقلاب جوړیږي
نو
خدای مکرزه چې هغه حالات هم رسیدو دوی باید په دې کې تجدید نظر وکړي طالبان خو وخت سره غوسه وای
بله احمد صاحب بیا په موضوع هغه د طالبانو د نړیوال ټولنې تعامل دی که څه هم تاسو مخکې اشاره وکړه او مختص ټول په یو چې روسه طالبان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دي پیژندل شوی او په غیر مستقیم ډول ځینې رابطې موجود دي آیا د طالبانو د دغه وضعیت یا دغه مشکلاتو چې تاسو اومده موارد یاد کړل ک دغه موارد په همدې شکل دوام وکړي او نړیواله ټولنه هم د طالبانو وضعیت ساری د افغانستان وضعیت ساری نړیواله ټولنه په تکرار سره ویل دي چې دوی د افغانستان وضعیت ګوري ک په طالبانو کې تغییر را نسی او طالبان په واقعي شکل ټول افغانانو ته په حکومت او نظام کې سهم ورنکي تاسو د طالبانو د نړیوال ټولنې روابط او احتمالا د بیا د نورو فشارونو موضوع سره ولرځوي د دې امکان څومره موجود دی
په دې کې شک نشته دا چې په افغانستان کې څومره سیاسي دي په اکثره خارجي وادونو کې تر اوسه پورې د موږ ټول هیلم دا د افغانستان کې نور جنگ ته باید موقع مساعد نه شي او هڅه موږ د خبرو لارې نه حل کو خدای مکړه دغه رقم حالات چې دوی نه نړیوال ته احترام وی او نه خپل وطنوالو ته او نه خپل قدرونو ته او نه خپل سیاسيونو ته نو تب نړیوال بیا مجبور کیږي چې په یو بل آپشن باندې کار وکړي او موږ سیاسيونو هم مجبور کیږو چې بیا بل آپشن نه کار واخلو تر اوسه پورې موږ حوصله هم دغه د افغانستان ولس ډیر درد لیدلی دی ډیر غمونه او تکلیفونه او جنگونه لیدلی دي نور باید په دې ولس باندې رحم وشي نور د جنگ طرف یا د جنگ پیشنهاد څوک ونه کی خو هم په دې شرط چې طالبان هم دې ته لګ ورولې فضا کې خپل کوم اعلانات کوي ولسونو سره خارجان تر کار هم دي نو سره خو باید صادق او وفادار ووسیږي نو دا یو ډیر مهم موضوع ده
احمد صاحب یو بل مهم مورد چې د بلخاب د مسلې په شمول د افغانستان په دینو پیخو کې هغه ته اشاره کیږي او ربرسرکی هغه مطبوعاتو ته یا رسنیو ته د دینو پیخو د معلوماتو نه ورکول دي د بلخاب په مسله کې مول کیږي چې د دې پیخي جزئیات نسته خبري اعلان ته اجازه نه ورکول کیږي یوازې خپل طالبان د دې موضوع جزئیات هغه هم په محدود شکل ورکوي تاسو د رسنیو سره د طالبانو روابط سره ولرځوي که رسنیو ته فرصت ورنکړل شي فکر نه کوي چې خپل افغان ولس په مجموع کې د مهمو پیښو په اړه به خبر وي او دا خپل ممکن د طالبانو نظام ته یو مشکل رامنځته کړي
واکه د بیان ازادي حق ده او مثلا په دې مورید باندې بار بار باندې هم افغانان مختنه کړي ده چې رسنیو هغه څه دي چې دوی ولست واقعیتونه وخی چې څه کیږي په وطن کې مملکت کې تر روان دي نو دا ډیر مهمه موضوع ده او دا طالبان باید دا درک کړي او رسنوی ته اجازه ورکړي او د دې په تنګه سیاسي چې په افغانستان داخل کې ژوند کوي یو څه د بیان ازادي پیدا شي تر څو پورې یو وسی کولای شي هغه څه نیمګړتیاوي په طالبانو کې یا حکومت کې منځ ته راځي ځکه یو اعلی پورې امکان نیمګړی وي باید هغه انتقادونه هغه نیمګړتیاوي دوی ته بګوته شي او دوی یې طلبای کوي نو اوسه پورې خو هم سیاسيون په دې نه ناراضه دي هم رسنۍ ناراضه دي هم دې وجه ده چې ټول مشترکاً په طالبانو
غږ کوي او هم نړۍ ناراضه ده
تګلارو کې تغییر راولي مثلا تغییر راولي کنه دا لارا
کور ودان د ولسی جرګې په خوانی مرسیال خغلې نذیر احمد صاحب له تاسو ډیره زیاته مننه کور مو ودان خبر مون اوریدم کوز مخبرانه پات رسیدي تر بیا مو خدای وکړي چې خدای سپاره
صدای شما.
ستاسو غږ